مار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبې پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اوربند د یک شنبې په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړو علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بریا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر منه وکړو خو تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبرې نه کوي خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې اختیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه وو هغه وختونو کې و ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلې نه وې، بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت کن چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی یو چیرته ځي او انجلۍ غواړي او یې کور ته ځي د هغې نه خواستګاري کوي، یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو داسې واده ورته کوو، او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي، یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کېږي، او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي بیا کله چې حقیقت خبره موکي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله، او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شمله هم د خپل حقوق دوستانو په کله غږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه زده دروغ ویلي بل د فکر رښتیا خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پخه خپله پتیشه وهي، دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه کینی پاتېږي کور کې مونږه کې چې نه لري په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ به غږیږي چې ولا موبایل مې د سلاس کې دو فلان کې دار نه وخت به سن کې تمې دا واخسته. نو متهګم چې د خلک د دروغ کوم زیرا کوي او سرقه مې وایي، خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. مونږ که دروغ وایلې هغه د سبا ډیر وځي. مثلا دې دې او کې دې خلکو ته او شته دې سره دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې نه وغواړم وایي دا راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره نشته ته ورته په تمه یا غیر ته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا بل سبا نه پس بل سبا لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي را سره کړی ول داسې کو کنه علت سي عادت نه ځي کنه دروغ خو د دوی عادت شوی. وایي دروغجن سړی نه هیڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه، یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دي چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري قرآن خوري ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بله کړی لاړ شو. یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینې یو داسې چې مسخره چان دروغجن یا یو چې هغه داسې دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې
دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغوین کیم شته رښتینی شته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره دی دروغ مجلس کې دروغ وای
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو هله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کله د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه په څونه رانیولی دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بریا ښایي په هر دغه شان چې لکه په خرید کې هم دروغ وایي د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دې وکړو هغه وایي او ما کړی دی حتی تر دې پورې چې قسم هم پې خوري باور کوي چې هو دې دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی بېرته رحمان الله نومېږي زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وایه په دغه شان دي په یو حجره کې به سره ناست و راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول مور دې وویل چې دی چېرته و یعنی ماته به یې دروغ ویل زه به له هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری به مې پرې خوستو کور ته به راتلم چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کار نه څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانې دروغ به یې راته ویل زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم کور ته به یې بولم حالان چې به زه لاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي یعنې زه به د چا نه وم په کار بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویلې چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانې یو مجلس دی تېر دعوت کړی خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم هلته دروغجنې ته دروغ وایي ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغو دوکه کړی یم زه نه ځم بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عملته ماسنتې دعوت شوي وو خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو
دا دروغ د ټوکې په بڼه وه شوخي وه او که عادت وه په اړه موضوع کې دروغ ویلې
عادتا همداسې وو دا ځینې ملګري عادتا همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې به کېناسته نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به یې دوام ورکوو مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم دومره لوړې زده کړې لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناو سفیزو ما ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله هغه بیا ما ته انکار وکړو بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی د دې پر چې زما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کېناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار امپلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او فلان کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې سنې نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې یاران دوستانو سره کینې هغوی ته همدغه شانې خبرې کوي هغه په آینده کې سبا له تا نه همدغه شانې تمه توقع کوي خو ته بیا په الن کې څه نه لري که یو چا ته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم پلار مې دی دغه شانې او په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانې یو خواهش کوي نو ته به یې څه نه لرې نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت یې څه و
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق یې سو مونږ چېرته خوځېدلی نه ایستو نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې موږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ. حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې لخوږ خپله م لخوږ مه پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې بې اعتباره شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو؟ پلار ته به څه جواب ورکوو؟ مور ته به څه جواب ورکوو؟ الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو هم دغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس وګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډ هم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغو ته دروغ وایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی. بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلان کې دوک پوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په یو داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخ کی او بیا د بی د نیو پی کی چې دا دروغ لمړنه مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کیږي چې هغه د خپل اولادونو ته بیل بیل دروغجنی وادي ورکوي دروغ ورته وایي په دروغ یې تیرستلې دي او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهاني ورته کوي تیر باسي نو دا غس خراتیر سره په ټولنه کې په کورو کلی کې همداسې مسایل دي د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بیخي متل ګرځېدلی وایي دروغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د دروغ ډېر عادي بولي نه ټولنیز زیانونه ګوري نه انساني زیانونه ګوري او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري بیخي عادي ورته معلومېږي ځکه نو دوی بغیر له کوم چانوچون بغیر له کوم سوچ او فکر به په خوله نه له هغه دروغ وکړي او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې نور په عامه اصطلاح ورته باټې په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي چې پلانکې داسې باټې وایي نو دا چې ځان لوړ وښیي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي یا ځان تر نورو برتر وبولي ځکه نو دروغ وایي
دا کوم بد اثر لري څومره یو سړی بې اعتباره کېږي بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي تاسو بدې پایلې راتوایي په خپلو ملګرو کې څومره دا سړی بې اعتماده کېږي
دروغجن چې دی هغه هیرجن دی دا دروغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري هغه پر حافظه باندې لري هیرې دیږي ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل دروغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه کله چې بیا موضوع دوم د تفصیلي موضوع معلومه دي ته څه ویلي دي پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی نو هیرېږي دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کیږي دلته دی مجبورې یو ځل نور دروغ وایي او کچېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي دغه مسله ده او دوهمه مسله دا ده چې دروغ اخروي تاوانونه هم لري ځکه دروغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي د کوچني دروغ یې خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې دروغ به ویل ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي حتی ځینې کسان بندیان شوي دي محاکمه شوي دي د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي د همدې خپلو دروغو سره نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي ټولنې ته یې نورو ته یې کوچني دروغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته دروغ وایي تهمت پسې ته یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د دروغو د هغوی په منځ کې جنجال سره هم به ځان ته تاوان رسوي او هم یې نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کېږي
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څنګه چې دای په حقیقت کې دی دروغ وایي مثال نه راته په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسې دار یا د تحصیل اړخه ځان پورته وښي تاسو عملی مثال نه راته ویلی سي مثلا څه رقم دوی دروغ وایي
که په کوم ځای سبا چې د ځوانانو رقابت روان وي هغه څه کې ډیر دروغ ویل کیږي لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسنی عصر کې غشتنه بولي هر څه چې بولي پیسې یا مالداری ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي یعنی هیڅ ځان کار بولي ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم زه مالدار یم بیلابیل دروغ وایي بیلابیل ځایونو ته سفر ادا کوي بیلابیل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي داسې کوم چا سره مخ شوی
بالکل دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نومې نه اخلم ملګر ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې د دې بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یې وړل، اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کوه، ځان یې تېره وکاسې، په خپلو دروغو یې نور هم فخر کوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی. که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم په ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دی تاسو به خپلو امزولو ته، نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپل ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي. د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دي چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کینه، دا چې تاسو په فکر کې کوم سره وګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علم او مال او ملګری.
قدم خارو کلولو تا دی پین قدم دا جمله زبغل ہے وہ ماں زبغل